دولس بجې او دیرش دقیقې دی. لنډ خبرونه له صالح محمد صالح څخه.
د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد انیف اتمر نن د ازبکستان له چارواکو سره خپل بحثونه پیلوي. نوموړی به په دغه دوه ورځني سفر کې د هغې هیواد له چارواکو سره د ترانزیت، ترانسپورت او پانګونې په برخه کې د همکاریو پر پیاوړتیا خبرې کوي. د افغانستان روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا وایرس 11 مثبتې پیښې ثبت او یو تن مړ شوی دی. دغه وزارت نن رسنیو ته په یوه لیږلي معلوماتي پاڼې کې ویلي چې له دې سره په افغانستان کې د کورونا وایرس د اخته کسانو رسمي شمېر 18,144 او د مړو شمېر 1,400 ته ورسېد. د روزګان ولایت په چینارتو ولسوالۍ کې خلک له لوږې او قحطۍ سره مخامخ سوي دي. چارواکي وایي چې شاوخوا درې میاشتې کېږي وسلوالو طالبانو د مرکز ترینکوټ او چینارتو ولسوالۍ ترمنځ لار د موټرو پر مخ تړلې ده. نن د اروپا په دوو ښارونو برلین او ویانا کې د کنفرانسونو د بحث اساسي موضوع په بیلاروس کې د سیاسي کړکېچ هواری دی. په دې هدف د برلین په غونډه کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران او د ویانا په غونډه کې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان استازي سره جرګه کیږي. راپورونه وایي د جاپان صدر اعظم به غواړي چې په روغتیایي دلایلو له دندې لرې سي. دی هغه څوک دی چې تر ټولو د اوږدې مودې لپاره پر دې مقام پاتې سوی دی. د امریکا په جنوبي ایالت لویزیانا کې د طوفان ځپلو سیمو د پاکولو چارې پیل سوی. دغلته پرونی طوفان لږ تر لږه 4 کسان مړ کړي دي او په ارجنټاین کې په لسګونو کسانو د فوټبال د وتلې ستوري لیونل میسي په پلوي لاریون وکړ. دوی غواړي چې میسي بیرته خپل پلرني ټاټوبي ارجنټاین ته ستون سي.
او سم د خبرونه په پاتې برخه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
سلامونه، وخت مو بخیر. ازادي رادیو ته واکه از د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ده چې مرسل زازی تاسو وړاندې کوي. هیله مندیم چې روغ جوړ خوشاله را مو وسی. په دې خبرونه کې د سرطان پر ناروغي باندې خبرې کوو. دا چې سرطان څه ډول ناروغي ده، څنګه رامنځته کیږي، کوم کسان په دغه ناروغي باندې اخته کیږي، نښې نښانې یې څه دي. کولای شئ چې تاسو هم په خبرونه کې را سره ګډون وکړئ او د اړیکې شمیرې مو د 0 شل 15 څلوېخت او 0 8 22 5 50. په دغه موضوع را سره کولای سي چې اړیکه ونیسي. کچیرې کوم ستونزه لري خپل ستونزه هم را سره شریک کړئ او موږ به هم ساسو ستونزه د ډاکټر صاحب نه وپوښتو. په دې خبرونه کې به را سره ډاکټر صاحب عبدالحق قاضی زاده د داخلي متخصص ووسی چې دوی به هم خپل نظریات او د دغه ناروغي په اړه لا معلومات تاسو ته درکړي. خو د عام روغتیا وزارت نه به هم مسول ولرو چې ډاکټر میهن عبدالله د سرطان د کنټرول د ملي برنامه مؤسس او مسول دی. هغوی به هم په دغه موضوع باندې د موږ سره خبرې اترې ولري. خو ور به ورکړو ډاکټر صاحب قاضی زاده ته. ډاکټر صاحب سلامونه، وخت مو پخیر.
سلامونه او نیکی خیلی، وخت مو پخیر.
ان شاء الله چې تاسو هم روغ او جوړ اوسئ. په خیر اغلی خبرونه ته او تاسو ته ستړي مشي وایم.
مننه. زه هم په خوار سره تاسو ته او تاسو ټول تخنیکي همکاران ته او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې.
ډیره زیاته مننه. ډاکټر صاحب، موضوع مو لکه څنګه چې تاسو هم په جریان کې از د سرطان ناروغي په اړه ټاکلې، څه خدای په سر کې د سرطان ناروغي په اړه معلومات ورکړي دوستانو ته چې څه ډول ناروغي ده.
د سرطان ناروغي معمولا د حجراتو غیر نورمال تکثر ته وایي. لکه د انسان په وجود کې چې کوم حجرات دي او انساج دي او نارمل شکل باندې خپل وظایف پر رسي، نو دې سره د ژوند تداوم امکانات ډیر دي. اما کله چې دغه حجرات کې غیر نورمال حجرات رشد وکړي، دې ته موږ سرطان وایو. چې به سرطان په مختلف انسان په وجود کې په مختلفو برخو کې وي. ځینې ځایونه کې داسې وي چې هغه ژوند ډیر نه تهدیدوي او ځینې ځایونه په وجود کې داسې وي چې هغه ژوند ډیر تهدیدوي. کومه لنډ یو څو مثالونه داسې ولرو. لکه په خوځو کې د سدیه سرطان معمولا خزی یا هغه میندې چې شیدې نه ورکوي، او یا په دې اوسنیو تحقیقاتو کې مطالعاتو کې ثابته شوې ده چې باید یو ځوانه جلکۍ او یا واده کړ شوې ښځه او یا شیدو ورکوي، یا څوک شیدو ورکوي، دا ښځې باید هفته کې دوه وارې خپلې سیدیو ته مساج ورکړي. نو دغه سیدیو چې څوک مساج نه ورکوي او یا خپلو ماشومانو ته چې شیدې نه ورکوي او د وچو شیدو څخه ډېر استفاده کوي، دوی کې د سیډیو د سرطان امکانات ډېر دي، خو کچيري په سیډیه کې سرطان رامنځته شو دغه سرطان د غوټو په شکل باندې وي او دا که په مقدمو مراحلو کې تشخیص شو نو به د دې تداوی ډېر زر کېږي، ځکه هغه سیډیه چې قطع کېږي د دې میټاستاسیز یا سرایت نورو اعضاو ته نوي شي نو عمل ته محدود پات کېږي، انسان ته کلونه او بلکې د ژوند تر اویا او اتیا کالو پورې عمر کولی شي. بله د ځینې وجود د نورو برخو سرطان لکه د وینې سرطان شو او یا هم د سږو سرطان او یا هم د تایراید د غدې سرطان، چې دغه د تایراید د غدې سرطان او یا د میری سرطان یا د میری سرطان، نو اوس په دې کې به بعضې خطرناک او بعضې لږ خطر سره مواجه کېږي. لکه اول کچیر مونږ د میری سرطان وسو، کچیر د میری یوه برخه مصاب شوي نو دماغ برخه چې دی ریزکشن کېږي یا قطع کېږي، باقي معده چې دی دغه عضوي برخه سره انستوموز یا تړل کېږي، نو انسان ته دومره خطر نه پېښوي. اما د دې په مقابل کې کچیر د سږو سرطان د سږو کې چې ډېر مشکلات را پیدا کوي او دا دفتن ډېر په لنډه موده کې د مخ ته انتقال کوي چې د انسان د مرګ سبب کیږي، او همدارنګه د تایراید د غدې سرطان یا چې کله هم ورته جاغور به عام خلک چې جاغور وي پیدا کیږي، نو دغه غده د تایراید د کچیر دی غده کې سرطان پیدا شي نو دا به خپل موده لري کېدی شي شپږ میاشتې و میاشتې اته میاشتې، او بیا دغه موده کې کچیر دغه سرایت وکړي دغه تنفسي لارې یا مجرا چې بندوي او انسان تنفس نشي کولای او د نه تنفس له کبله انسان چې دی وژل خپل ژوند له لاسه ورکوي، او بلکې د دې سرایت نور د حجرات لکه دماغ ته همدارنګه تنفس سیستم نور برخه ته سږو طرف ته او زړه طرف ته هم کېدای شي امکانات دي لري چې اقوا هم سرایت وکړي. خو یو نو سرطان نو بیا د وینې سرطان دی، چې د وینې سرطان کې د مختلف ډولونه لري چې یو هم د دې څخه اپلاستیک انیمیا یا اپلاستیک کمخونی ده، چې د دې کې د وینې ټول حجرات چې مجموعي تعداد دی ډېر کمیږي، د دې ته موږ په طبي اصطلاح کې پان سایټوپینیا ویل کېږي، یعنې په دې حالت کې د وینې دفاعي حجرات په صفحات او آر بی سي او ډبلیو بی سي دا ټول کمیږي او بغا کس چې پیښته وي هغې ته خونریزي پیدا کېږي او په بدن کې شنه شنه ټاکې پیدا کېږي، چې دغه هم یو خطرناک حالت دی، او په دې حالت کې کېدای شي دغه نارو شپږ میاشتې اووه میاشتې حتی تر کاله پورې ژوند وکړي، او تداوی بلخاصه د دې چې دی نشته، خو د دې لپاره چې د ژوند عمر یا میاشت یا دوه میاشتې اوږد کړي نو دې ته معمولا بون ترانسپلانټیشن کېږي، یعنې د هډوکو د مغز تعویز ورته ویل کېږي، هغه تعویز کېږي خو هغه هم ډېره نتیجه نه ورکوي او نتیجه یې ډېره کمه وي. نو د انسان په وجود کې د مختلفو برخو سرطانونه لکه د پوستکي سرطان هم موجود دی، که چیرې یو انسان ته د پوستکي سرطان وشي یا د پوستکي چې د غیر نورمال حجرات رشد وکړي که په مقدمو مراحلو کې هغه تشخیص شي نو په هماغه وخت کې چې د هماغې برخې ریزکشن یا هغه برخه لرې کېږي قطع کېږي او په نتیجه کې انسان روغ رمټ کېږي او بیا آینده کې هغې ته کوم مشکلات نه وي.
بله مننه ډاکټر صاحب، تاسو په لاین کې اوسئ، د دوستانو اړیکې به هم راواخلو. دوستانو تاسو هم کولی سئ را سره په خپرونه کې په اړیکه شئ، او کچیرې په دغه برخه کې یا هم په نورو برخو کې ستونزه ولرئ کولی سئ خپلې ستونزې هم د موږ سره شریکې کړئ. د اړیکې شمیرې مو د 0999 45 40 او 0800 22 55. سلامونه، وخت مو په خیر. بله سلامونه، وخت مو په خیر. ازادي راډیو دا کولی سئ خبرې وکړئ. بلی متاسفانه د دوی اړیکه رخصوي و اما خبرې نشوي کولای. دوستانو کله چې اړیکه نسی یو مناسب موقعیت هم وټاکئ. سلامونه، وخت مو په خیر. د دوی اړیکه هم فکر کوم پریش و. به هم د اړیکو شمیره تکراروم، 0999 45 40 او 0800 22 55. سلامونه، وخت مو په خیر. بلی سلامونه، وخت مو بخیر. علیکم سلام، خرغلا زرتو ایم ورور خبرونی ته میروانی څوک لکم سایه. علیکم سلام، نو راشی پوښتنی ته، کومه پوښتنه مو درلوده د ډاکټر صاحب نه؟
که سره کوم سر نه څه کېږي په یوه طریقه باندې دا د څه شي لامل سره دی؟ ډېر به راځي کار نه سره کوي، دا سریس نه ده نیولې، دا ته راشي تر ولو پورې دا مونږ څه ټوله درد لري.
سامه ده ان شاء الله چې ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب
درکړي. عمر دې څومره دی؟ عمر
بله، د تاسو عمر څومره دی؟ یعنی څو کلن یاست؟
عمر مې تقریبا دی دا چې څنګه تلويش پر تلويش کار په شاو کې
خپې خودي بي هي سي نه کوي خپې خودي بي هي سي نه کوي
یې نه ډیر به څه سره امریکای
ډیره زیاته مننه ورور ان شاء الله چې ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب درکې او بیا به هم ورشو ډاکټر صاحب په ډیر بخن سره یو دوه اړیکې برا واخلو بعد یې نه به ځوابونه ترشو سلامونه وخت مو په خیر بله سلامونه وخت مو په خیر د رادیو غږ ټیټ کړئ او کولای شئ چې خبرې وکړئ تاسو اړیکه رخصت وي
سلام علیکم ورکه تاسو ته سپاس کوم کارونه تر دښی ته سلامونه وړاندې کوم
علیکم سلام په خیر اغلی خبرونه ته مهرباني څوک لکم زایا
مننه لوګر ولایت ته تماس نیولې ډاکټر څنګه یې پوښتنه لرله
مهرباني
موږ کور کې کور مرمن دا یو بیا دوه طرفه څرګونه شي ورسره تقریبا دا هو کال وسول دا چې نوې مارشل سره چې دنیا
ته طرف ته شي
دغه لپاره څرګو کېدلې غونډې یعنی چې غوډي غونډې لري یا کیو شپخانې ته خدای سلام وروال تم د ماینات دي فارغ او ماینه یو نه کړل وسه مشکل نشته د دې سان د نوم سره مو مال ډاکټر مشوره کوي دې باندې
بله ډیر سياته
په بخانې سره کتا سو دغه سوال ماته تکرار کوي زه دقیق دنیا واس مو وانه ورېدو کتا سو ورېدلې ماته وایي
بله ډاکټر صاحب دغه سوال به زه به ورته تاسو ته تکرار کما ورور د تاسو نه ډیر سياته مننه را بشو لمړی پوښتنه ته چې ورور مو ویل چې د ما پخې درد کوي ملامه درد کوي او پټوله کې ډاکټر صاحب تاسو هم ورنه پوښتنه ته نو دې مې ربني
په جواب کې بداسې وایم چې ګران ورور تماس نیولې او عمر 50 کال دې کله کله هم د وزن زیاتواله کچیر دې وزن زیاتوي د وزن زیاتواله په خپل دملا په مخرې باندې فشار راولي او دغه وزن زیاتواله کله په خپل د اعصابو چې په ملا کې د ملا په تر کې دی په فشار راځي واغ اعصاب چې کله د فشار لاندې دا درځنه احساس کیږي دا دی یو مسله نو هغه مسله په دې کې دا راځي کچیر دې ورو کلسیم او وټامین ډي کلسیم او وټامین ډي کم دی او همدارنګا د وټامین ډي دولس کمواله موجودیت کې او د کلسیم کموالی په موجودیت کې او همدارنګ د وټامین ډي د کموالی په موجودیت کې چې دغه د عضلاتو دردونه او د هډوکو دردونه پیدا کیږي او د لړنې د خود بي سي پیدا کیږي هادي سي لته په دې پیدا کیږي چې په دې کې وټامین بي 12 کمیږي او په نهایتو کې چې هغه عصبي شي چې کوم دي هغه تخریبيږي تخریبې دل په خپل د وټامین بي 12 د کموالی د کبله کیږي نو دویم د ملاد درد علت دا شه دي او درېم علت دا هم په خپل په ملاکي ډیسکونه دي ډیسکونه په دې معنی چې دا د دوه مهرو ترمنځ یو بل طبقه د غدروف ته چې هغه ته موږ ډیسک وایو دا غدروف طبقه په مثال د یو غدروفي یو نرم غونډه کې شته چې یو نرم غونډه کې ساختمان دي کله چې په دې دوه مهرو باندې چې فشار راشي دا غدروفي ساختمان راوځي او کله چې ډیسک بيځای شو د دې څخه هم چې دردونه پیدا کیږي نو دغه خلک چې اکثرا په کلیوالو منطقو کې درانده کارونه کوي او درانده بارونه اوچتوي درون شي او د دې غیر وجې نه دوی ته ډیسک پیدا کیږي چې د دې تداوی کې به د خپل جراحي عملیات دي او ورسره هم چې د کمربند تړل دي خو د دې وروپ دغه چې توصيه کې به موږ دا وایو چې د خپل وټامین ډي او کلسیم اول ماینه کې او دوهم د ملا ایکس ری دی واخلي او متخصص د اورتوپیډي د ورشي د هډوکو متخصص تر څو وګوري چې د دې په ډیسک کې کوم تغیرات یا تشوش منځ ته راغلي یعنی ډیسک نو ډیسک لوکیشن نو لري کچیر هغه ولري د هغه عملیات دي او یا هم د ملا په تر کې اضافي وخه نویش نشوي ځکه دغه اضافي وخه د مهرو پرمن چې کله پیدا شي دغه مهرو ترمن ځنې عصبي ریشي چې دغه عصبي ریشي د فشار لاندې راولي او کله چې د فشار لاندې راول دا د ملا د درد او همدارنګ د لاندې د خو د بي هي سي او د مړو لکه داسې مریض احساس کوي چې خپل مړي دي او حرکت نه کوي نو حتی د ګرمایش او په یخني چې خپل کې لو ګرم شي کیږي هم نه پويږي او که یخ کیږي هم نه پويږي نو به په هغه صورت کې د دې هم یو عملیات ضرورت کیږي
بله ډاکټر صاحب ورور مې د لوګر نه اړیکې نیولې و دوی ویل چې د ما میرمن یا هم کوم مریض چې په کور کې لري وایي اوغوی کله چې ماشوم ته شودې ورکي وایي اغستون زنې خو ورسته د شودو ورکولونه وایي دواړو طرف ته غوډې را پیدا کیږي وایي کجې راهنمایي راته وکړي چې دغه به بله
په سیدیه کې د غوډو پیدا کیدل اول هغه مندي چې هغه ورکوي یا شیدو ورکول په وخت په بازو مندو کې داتې وی چې شیدې ډېری زیاتې وي او د شپې چې کله دا ویل کیږي دوی باندې خوب ډېر درون وي او د شپې خپل ماشوم ته چې شیدې نه ورکوي هغه په دننه د سیدیو په قناتونو کې دا شیدې جمع کیږي او هغه د غوټو په شکل باندې وي چې په دې صورت کې کچيري شیدې زیاتې او سهار را پاتېږي او د خپل ماشوم ته شیدې نه وي ورکړي نو د شرکش په واسطه دا شیدې وباسي دا یو مسله دوهم مسله دا سره دې چې دا مور خپل ماشوم ته شیدې ورکوي او شیدو ورکول په وخت کې کله چې ماشوم ته روي د دې چې چې یو نو مساج ورکول کیږي سره دې چې هغه مساج ورکول کیږي باید په لاس باندې هم مساج ورکړي ځکه دغه د لاس مساج هم دې په غدو په دغه کې دې کمواله راولي اما کچیر دې دواړو سره بیا هم مونږ شو نو بیا په دریم قدم کې یو معاینه په نامه د ماموګرافي چې د دې شنو ګرافي سل کیږي ګرافي سل کیږي ماموګرافي ورته کیږي کچیر هغه په ماموګرافي کې مشکوک پدې شو چې خدای نه خاصه دا کوم سرطانی حادثه نه وي نو بیا د پرخه څخه بایوپسي کیږي یعنی سدیا چې په کوم ځکه غوټه موجوده وي هغه پری کیږي او داږي څخه یو کټ یو ټوټه غوخه راخلي او هغه به لابراتوار ته لیږي نو اول خو دې دا کارو کې چې د سدیا ته مساج ورکي مساج سره چې دا هم ورکي یو خپل ماشين ته حساب شروع کوي کچیر دې سره ورک نشو نو بیا دې چې دسنه میږي یو شفخانه ته ورشي یعنی سویلا دي ډاکټر ته تر څو دې د سدیو هغه ګراف یا ماموګرافي ورته وشي کچیر ماموګرافي کوم مشکل نه نو دا یو عادي حالت کې دیشي د شدود قناتونو کې چې د شدود تجربه بل دغه غوټي منځ پر راځي اما کچیر هغه مشکوک پدې شو نو دویم قدم کې به جراحي ډاکټر ته چې هغه سپارل کیږي او یا لګول کیږي او هلته جراحي ډاکټر د هغه قسمت څخه یو پارچا غسل کیږي او لابراتوار ته لګي معاینات کیږي چې د معایناتو د غیظ خوروسه د دې تشخیص سره کیږي او ان شاء الله د دې تداوی وشي
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب د تاسو نه چې په خبرونه کې مو ونده وخت مننه کوم
او تاسو نه ونه مننه
ډیر مننه په دې برخه کې دوستانو دا چې د عام روغتیا وزارت البته د سرطان ناروغي د مریضانو په برخه کې کومې لاستراوړنې لري څونه ستونزه ورته حل کړي دي او څونه د درملنو ځایونه ورته تیار کړي دي هم جوړ کړي دي په دغه موضوع باندې به د ډاکټر صاحب میهن عبد الله د سرطان د کنټرول د ملي برنامه مؤسس او مسول سره خبره ترې ولرو ډاکټر صاحب سلامونه وخت مو په خیر ډیر زیات مننه په خیر اغلی خبرونه ته په سر کې بو پوښتنه داسې مطرح کړو چې د عام روغتیا وزارت البته د سرطان د ناروغانو په برخه کې څونه لاستراوړنې لري څونه ستونزې ورته حل کړي دي
ډیر مننه ډیر مهمه پوښتنه مو مطرح کړه پنځه کاله مخکې د سرطان لپاره اصلا یو بستر هم موجود نه و نو تقریبا 15 کال مخکې موږ په 15 ایم کال کې د کله چې وزارت ساتنې بودیجه پیدا کړل د وزارت مالی څخه اولین کار چې موږ وکړو په جمهوریت روغتون کې مو د یو اتاق څخه د ناروغانو تشخیص او درملنې لپاره یو ځای جوړ کړ چې تقریبا شپږ میاشتې کې موږ وکول شي چې یو مرکز دلته ایجاد کړو
بله
فعلا هغه مرکز چې تقریبا اویا بستر لري او په داخله سرطان بخش کې او جراحي سرطان بخش کې خدمات ارزه کوي همدارنګ موږ وکولای شو چې په دې موده کې ډاکټر صاحبان نرس صاحبان او نور اروند اشخاص تربیه کو چې په کابل کې او همدارنګه په مزار شریف په بلخ کې او همدارنګه په هرات کې دو نور مرکزونه هم پرانیزو او د تشخیص او درملنې خدمات ارزه کوي یلته نن سبا
بله
نو تشخیص او درملنه خو یو اړخ دی د سرطان د کنټرول او وقایې لپاره خو عامه آگاهي ورکول د خلکو په هوای ته بل اړخ دی همدارنګه د ارقامو راټولولو لپاره موږ یو سیستم ایجاد کړ چې هغه حتی په پاکستان او هند کې تقریبا یو څو کال مخکې هغه سیستمونه ایجاد شوي دي همدارنګه موږ وکولای شو چې بعضی پرسنل د روزنې لپاره د هیواد څخه بهر ولیږو
بله
موږ د دې لپاره چې خلکو ته پوهه ورکړو آگاهي ورکړو د مختلفو لارو د تلویزیون رادیو او اخبار دلاره او همدارنګه په مختلفو عامه ځایونو په کابل کې او په ولایاتو کې موږ ولاړو او خلکو ته مو آگاهي وکړه
جناب ډاکټر صاحب، په دې برخه کې د عام روغتیا وزارت څومره عامه پوهاوی ورکړی؟ تاسو ځینو عواملو ته اشاره درلوده، آیا د رسنیو د لارې، د جمعتونو د لارې، د کلو د مشرانو د لارې عامه پوهاوی شوی دی او کنه؟ زه خو چې ګورم په دې ناروغ د ډېرې یو خطرناک ناروغۍ ده، کولی سي چې د ډېری کسانو ځانونه واخلي، په دې برخه کې عامه پوهاوی څنګه دی؟
عامه پوهاوی د عامې روغتیا وزارت تر خپل حده پورې کړی ده. په دا تیرو درې څلور کالو کې موږ په تلویزیون کې هم دا پوهاوی کړی، په رادیو کې هم دا پوهاوی کړی ده، روغتونونو ته تللي یو، مکاتبو ته تللي یو، پوهنتونو ته تللي یو، حتی پارکونو ته تللي یو. دا خبر مرسولی دی چې خپل ژوند باید خلک څنګه وکړي، صحتمند د ژوند څنګه دی، بعضی عوامل خطری چې زمونږ روزمره ژوند کې دي چې هغه سره موږ مخامخ شو، هغه د سرطان پخته کېدو د خطر چانس زیاتوي. دوی نه مو خلک خبر کړي، خو دا یو دوامداره پروسه ده. حتی یو مرض چې دی مثلا په افغانستان کې د تیر سرطان په اول درجه باندې، دا ډېر عوامل لري او باید زمونږ میندې خویندې په ده باندې پوه شي. بیا مثلا د مری سرطان ده، د معدې سرطان ده، دا هر یو خپل عوامل لري، خطري عوامل لري. نو دا دوامدار او په پراخه کچه باندې پوهاوی او کمپاینونو ته ضرورت لري.
بله جناب ډاکټر صاحب، که چیرې یو شخص په کلو او بندو کې، خصوصا ډیرو لرو پرتو سیمو کې په دغسې یو ناروغۍ باندې اخته کیږي، آیا په ولایتو کې هم تاسو په دغه برخه کې کار کړی دی؟ شفاخانو ته مو کومه برخه د سرطان ناروغۍ دپاره ځانګړې کړې ده او که نه؟
که څه هم زمونږ یو موخه هم همدا وه چې یو خو عام خلک مونږ پوهاوی ورته ورسو، او بله موخه مو دا وه چې څنګه کولی شو ډاکټر صاحبانو ته، نرس صاحبانو ته دا پوهاوی وکړو چې څنګه کولی شي چې مختلف سرطانونه په لومړیو مراحلو کې تشخیص کړی شي، او بیا هغوی هغه مختص خاص مرکزونه چې دي، خاص ډاکټر صاحبان چې دي، هغوی ته ولیږي. نو دا یو برخه ده. فعلا زمونږ هدف همدا دی چې څنګه نرسان او ډاکټر صاحبان پوه کړو چې دا ډاکټر هغه په ابتدایي مراحلو کې تشخیص کړي. که څه هم مراکز صرف موږ په دوه هغه کې لرو، ولایتو کې لرو، یو په بلخ کې، یو په هرات کې لرو، خو هدف دا دی چې کم ټول زمونږ وطنوال چې زما دا خبرې اوري، کچیرې هر یو مرض دی وګوري، کچیرې د مری تکلیف وي، کچیرې د معدې تکلیف وي، کچیرې پوستکی وي، کچیرې وګوري چې دا نه جوړېږي، یا وخت ورباندې تېرېږي، یا دوا ورباندې تاثیر نه کوي، اول خو د خپل په هر ځای کې چې ډاکټر صاحب ده ووایي چې دا شی خو به نه وي. او دویم دا دی چې دا زمونږ دا مرکزونه چې دي، یو خو په هرات کې دی، په حوزوي روغتون کې دی، بل په مزار حوزوي روغتون کې دی، بل په کابل کې په جمهوریت روغتون کې دی. نو دوی ته دې مراجعه وکړي.
بله ډاکټر صاحب، د جراحي په برخه کې هم وایي هغه کسان چې د سرطان ناروغۍ سره مخامخ دي او ډاکټران ورته توصیه کوي چې باید جراحي وکړي، آیا په افغانستان کې امکانات شته دي؟ څونه امکانات لري او د دې ترڅنګ ستونزې د عامې روغتیا وزارت په دې برخه کې څه دي؟
جراحي که څه هم د زمونږ عمومي جراحي صاحبان چې دي کولی شي چې جراحي وکړي، ترسره کړي هم د ناروغانو ته، خو هدف دا دی چې جراحی یوازنی درملنه نه ده. موږ اکثر لیدلی دي چې دا جراحی د اکسایبانو په ولایت کې یو جراحی کړی دی، او یو سرطانی دانه یې لرې کړی ده، بیا مریض کور ته لیږل شوی ده، یعنی هغه درملنه بشپړ شوی نه ده. بیا خدای دې نه کړي چې څو میاشتې تېرې شي، هماغه دانه چې دا هغه بیرته راپورته شي او حتی ټول بدن یې نیولی. نو جراحی په اکثر واقعاتو کې، خصوصا په افغانستان کې، چون دغه سرطانی ناروغي په ډیرو پرمختللو مراحلو کې کیږي، تشخیص کیږي یا خلکو ورته پام کیږي، نو بیا اکثر سرطان هم ناروغي کې درې واړه درملنه، یعنی داخله دا چې موږ پیشکاری ورته کوو یا دوا ورته کوو، جراحي او یا شوایي تداوی، درې واړه ورته پکار دي. نو جراحي کیږي، خو جراحي یوازنی درملنه نه ده. امکاناتو خبره تاسو وکړه، د مشکلاتو خبره تاسو وکړه، د عام روغتیا وزارت ته عام روغتیا وزارت خپل حدا پوره کوشش کوي خو بعضې مسایل دي چې هغه د افغانستان حکومت پورې اړه لري، حتی د افغانستان حکومت نه بیرون زمونږ هیوادونه چې دي ګاونډي هیوادونه هغوی پورې اړه لري چې څنګه همکاري کولی شي مونږ سره. نو یو مهمه مسله چې د مشکل چې دی د کادرونو نشتوالی دی، متخصصینو نشتوالی دی چې باید متخصصین لاړ شي په مختلفو رشتو کې د سرطان د تشخیص او درملنې هغوی حد اقل درې کاله تیر کړي او بېرته راشي. بل مشکل چې زمونږ دی چې کله دا پرسونل متخصصین تربیه شي راشي هغه نه وروسته بیا مونږ کولی شو چې تجهیزات واخلو، سامان آلات واخلو د تشخیص او درملنې لپاره. او همدارنګه بودیجه چې دا بودیجه زمونږ ډیره کمه ده او دغه یو قسم دوا چې دا یا درملنې تداوی چې کېږي د سرطاني ناروغان لپاره د کیموتراپي په نامه یا شیموتراپي په نامه یادیږي، دا ډیره ګرانه ده، دا ډیره قیمتي ده. او زمونږ ناروغان چې متاسفانه دا وس نه لري هغه مجبور دي چې بازار کې واخلي او وزارت ساتامت وروسته که مالی لحاظ نه دی توانه دل افتان دی سرطان دی کنترول برنامه دا دوا واخلی دقا و امده مشکلات شته.
بله، بهرانی هیوادونو تاسو سره په دې برخه کې یعنی د تشخیص په برخه کې څونه مرسته کړی یا دوی مرسته کوي او کنه؟ ځکه چې موږ ډیری دوستان خپل ستونزې را لېږلې وي چې په افغانستان کې د تشخیص برخه مو ډیره ضعیفه ده او د دوی معاینات د افغانستان څخه باندې لېږل کېږي او تر څو چې هغه بیر سره ځي ډیر وخت اخیستل کېږي. آیا په دې برخه کې تاسو سره مرسته کېږي او کنه؟
دا خبره حقیقت لري متاسفانه. خو بیا زما بل عرض ته ورزو چې دا یو اوږده پروسه ده او زمونږ افغانان باید لاړ شي، خصوصا هند او پاکستان باید تربیه کې دا زمینه مساعد کړي، حتی ایران چې د تشخیص په برخه کې دوه درې کاله هلته تیر کړي او بیا بیرته راشي.
بله،
دا حسن د سره په نورو رشتو کې دا شوی ده، خو سرطان په بس کې چون دا دلته نوی ایجاد شوی ده مخکې نه و، د کار زمینه هم نه وه، نو په دې کې موږ مشکل لرو د سرطان د تشخیص په برخه کې. یو برخه چې ورته وایي پتالوجي، یعنی موږ په افغانستان کې صرف یو پتالوجیست لرو. پتالوجي په دا معنا چې یو د بدن نه یو غوښه اخیستل کېږي او هغه بیا لیدل کېږي چې دا سرطان ده او کنه ده، او که بیا دا کم ډول سرطان ده چې له هغه نه وروسته بیا موږ ویلی شو چې دته کم ډول درملنه ترسره کړو. هغه په افغانستان کې ډېره ضعیفه ده، صرف ټول افغانستان کې موږ یو پیتالوجیست لرو چې هغه هم په یو خصوصي روغتون کې کار کوي، زیادت سره کار نه کوي.
بله بله، ډیر زیاته مننه. بیا به هم راشو بلې پوښتنې ته. هغه دا چې د عامې روغتیا وزارت د سرطان ناروغۍ د پاره کوم خاص داسې پلان لري، کومه خاصه بودیجه لري چې پرې مصرف کړي او کنه؟
د عامې روغتیا وزارت د سرطان د کنټرول او وقایې لپاره خاص پلان لري، 15 کلن پلان لري. خدا په دې مشروط ده دا په دې اړه لري چې په افغانستان کې زمونږ اقتصادي او همدارنګه سیاسي او امنیتي حالات څنګه دي، څنګه چې نور بخشونه متضرره کېږي همداسې د صحت سکتور هم متضرره کېږي. پلان دا دی چې مونږ باید کادرونه تربیه کړو، له خارج نه متخصصین راولو چې هغه نه صرف مریضانو ته تشخیص او درملنه وکړي بلکې زمونږ کادرونه او متخصصین تربیه کړي. بعضې متخصصین باید بهر لاړ شي، همدارنګه باید په څو ولایاتو نورو کې دا مرکزونه او واردونه افتتاح شي. نوي ماشین آلات خصوصا سیټي سکین، ایم آر آی دا باید راوړل شي. همدارنګه موږ حتی د سرطان روغتون لپاره یو ځمکه هم لیدلې ده چې هغه باید نقشه جوړه شي او بیا بالاخره یو د سرطان یو مجهز روغتون جوړ شي.
ډیر زیاته مننه جناب ډاکټر صاحب په خبرونه کې مو ونډه واخیسته. ساسو د لا بریا او په هیله
کور مو وطن
دې ډیره زیاته مننه. د تاسو ټولو دوستانو نه په مننه چې په دې تر دې دمو د ما سره ملتیا وکړه. روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه واچې تاسو ته مو وړاندې کړنو. تر بیا بلې خبرونه هم تاسو په لویو سپیشلی الله سپارم.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مهمان یاست.
جرګه خو زموږ رسم دی او ستره ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصولو په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.